سلام د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته خراغلاست د مخام شپږ بجې د قدر منوریدونکو لدی شبې د ازادۍ رادیو خبرونه په 12 شپږ نیمه منځنه یو چپو اوري دا خبرونه په خبرونو پیلېږي د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو یو غړی وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. د جبهې نن په یو بیان کې وویل چې دا حمله تېره شپه د نجراب ولسوالۍ په درې کلان سیمه کې شوې. د ډلې مخکې ادعا کړې وه چې د شنبې په ماښام یې د بغلان ولایت په نارین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو درې غړي وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. طالبانو د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی دا ادعاوې په بې پرې ډول تایید کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د 2020 کال اګوست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 6.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرستې شوي دي. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې افغانستان یوازې په 2020 کال کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالره بسپنه ترلاسه کړې. د اوچا د شمیرو له مخې له دې مالي مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر له 9 میلیونو لوړ دی. د دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې په افغانستان کې له 2.5 میلیون ډیر خلک کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو د دې بنسټ په وینا تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیونه خلک د بودیجې د کمښت له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي او په دوی کې ښځې او ماشومان تر ټولو زیات زیانمن شوي دي. د طالبانو سترې محکمې د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې له کوره د تیښتې د هڅې په تور په 9.5 درو د یوې ښځې د وهلو خبر ورکړی. د محکمې نن په یو بیان کې وویل چې دا سزا د کوز کونړ ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم په اساس پرون تطبیق شوه. د طالبانو سترې محکمې پرون هم په ننګرهار کې پر دوو کسانو د تعزیری سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې چې تیره پنځشنبې خپور شو ویلي طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دېرشمې پورې پر 15 نارینهو 15 ښځو او یوې نجلۍ 111 بدني مجازات تطبیق کړي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي دي چې دا ډول سزاګانې ودروي. ایران نن یو یهودی وګړی په 2020 کال کې د یو شخصي لانجې له کبله د یو کس د وژنې په قضیه کې اعدام کړ. دا په ایران کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي د یو مذهبي اقلیت د وګړي د اعدام کمساری پیښه ګڼل کیږي. د ایران په قضا پورې تړلې ویبسایټ میزان وایي چې سترې محکمې د اروین قهرمانی په نوم د دې 28 کلن یهودی د اعدام سزا د تیر کال په لومړیو کې تصویب کړې وه. کټه کرمانشاه لوی څارنوال حمید رضا کریمی ویلي قهرمانی د مالی اختلاف پر سر یو کس د چړې په گزارونو وژلی و. نوموړی داسې مهال ادامېږي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. او د هند هیمالیا په ژوره دره کې نن سین ته د یو بس د لوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. د شمالي اتراکند ایالت چارواکو تر اوسه د 6 کسانو مړینه تایید کړې ده. دوی ویلي چې له پیښې وروسته د ژغورنې ډلې او مرستندویان په ساحه کې ګمارل شوي دي. هند په نړۍ کې پر سړکونو د مړینو تر ټولو لوړه کچه لري او هر کال سلګونه زره کسان په کې مړه او ټپیان کیږي. د ډیری پیښو علتونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د زړو موټرو چلول ښودل کیږي. په 13 جولای میاشت کې په اتر پردیش ایالت کې له یوې لارې سره د یو بس د ټکر په پیښه کې 18 کسان مړه شوي وو. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د طالبانو حکومت د 1444 کال د کانکور د ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر اعلان کړی خو نجونې بیا هم له دې حق څخه محرومې دي. دا موضوع په یو مرکه کې هم وڅېړو.
زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکی ده.
ملګری ملتونه وایي په تیرو څه باندې 3 کلونو کې له افغانستان سره نږدې 6.1 میلیارد ډالر مرسته شوي. طالبانو د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ژورنالیزم محصلانو ته ویلي دي چې اجازه نه لري عکسونه او ویډیوګانې واخلي.
دغه باندې شیدای دا زمونږ ډیر چالهو کوم میکرونه چې دا را تکه نه کوي
پناریوالو مسایل کې باوري چې اسرائیل وای ملګرو ملتونو ته ل اول رایا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې سره د اړیکو د پریکولو د پریکړې خبر ورکړای دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د بهروز د لری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو نن دوشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د لارمیا اقرب 1403 ده چې د 2048 میلادي کال د نوومبر ل 1403 نیټه سره برابر ده. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي اداره د 1404 هجری لمریز کال د کانکور د ازموینې لپاره د نوملیکنې د بهیر د پیل خبر ورکوي. د ادارې پرته له دې چې د نجونو ګډون ته اشاره وکړي په یو بیان کې ویلي دي چې د کانکور لپاره غوښتنلیکونه د روان کال د جدي میاشتې تر پای پورې مني. په افغانستان کې لزده کړو محرومې یو شمېر نجونې وایي چې دا چې د کانکور په پروسه کې د ګډون له حق څخه به برخې شوې دي دوی ډېر نهیلي کوي.
د طالبانو حکومت د 1404 هجری لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر په داسې حال کې پیل کړ چې یو ځل بیا افغان نجونو ته پکې د ګډون حق نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې پرون یکشنبه د نومبر په درېمه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ښوونځیو او دینی مدرسو فارغان کولی شي چې د روان کال د جدید میاشتې تر پایه کانکور ازموینې فورمه ډکه کړي، خو په دې اعلامیه کې د هغو نجونو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي چې غواړي په کانکور کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. اندیشه عبدالله چې د افغانستان په شمالي ولایت کې له زده کړو بې برخې شوې یو انجلۍ ده، ازادي راډیو ته وویل چې کدا محدودیتونه نه وای سکال به په کانکور کې ګډون کړی وو. هغه وویل
مراکز آموزشی یکی از پوهنتون‌ها را
بیافم خوښتل مې چې ښوونځی بشپړ کړم او پوهنتون ته ولاړ سم، خو ارمان مې پوره نه سه، نه پوهېږم زموږ د نجونو برخلیک به څه وي.
په کابل کې یوه بله میرمن بهار په دې باور ده چې له جنسیتي تبعیض سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
از جمله دخترانه هستم که خیلی
ما ډیر زحمت وایسته ترڅو زده کړې وکړم د خپل هیواد او راتلونکي لپاره، خو د پوهنتون ارمان مې په زړه کې پاتې سو او موږ له جنسیتي تبعیض سره مخ یو، ناهیلی یو ځکه موږ له انساني او شرعي حقوقو بې برخې یو.
راحیل چې د کابل یو اوسیدونکی ده، هیله لري چې دا محدودیتونه لري شي. هغې ازادي راډیو ته وویل
بسیار دو روزی ازی بودم که
دولس کاله می خوانځای په ډیری علاقه ولوست، وختل می په حقوق او سیاسي علوم کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم او خپل موخو ته ورسیږم.
دا دریم ځل دی چې افغان خزیه وینجونې نشي کولای د کانکور ازموینې په پروسه کې په نوملیکنه کې برخه واخلي. د طالبان حکومت ادعا کوي چې د نجونو لپاره به د اسلامي شریعت مطابق مناسب شرایط برابر کړي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي. که څه هم افغانانو، نړیوالو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګیدلې محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو دا غوښتنې نه دي منلې او ویلي دي چې د نجونو زده کړه د افغانستان داخلي موضوع ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغې ادارې خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه تر 2030 کال پورې دوام وکړي، تر 4 میلیونو زیاتې نجونې به اغیزمنې کړي.
و موردل چې د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ادارې د 1404 هجری لمریز کال د تعلیمي کال د کانکور ازموینو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پیل اعلان کړی. په دې اړه مې د نجونو د زده کړو د حق له یوې فعالې زرکې ملیار سره مرکه وکړه. اغلې ملیار په روان 2024 کال کې د دې لپاره افغانستان ته تللې وه چې د طالبانو مشران د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو خلاصولو ته هڅوي. دغلې مالیار د مرکې په پیل کې د نجونو د لوړو زده کړو پر اهمیت ټینګار کوي.
ډیر د خوشنۍ زاید د درد زاید چې موږ بیا د دریم کال لپاره د کانکور کې ګډون کوم کې خوینه نه لرو موږ د خویندو د لوړو زده کړو لپاره په هر رشته کې د افغانستان اړتیا لرو اشاده اړتیا لرو موږ لسګونو زره متخصصین مو د لاس ورکړي چې د وطن نه وتلي دي د کوڅې او تلای چم برابر شوی د ټول هیواد په ساته باندې امنیت د کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هیڅ نوې امنیتي ستونزه وجود ونه لري او دا یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې خویندې وتلی شي نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده او خویندې چې په خاله خویندې نه فارغ شوي دي د درې کال نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي ترڅو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو
اغلی ملیار تاسو هم دې روان 2023 کال کې افغانستان ته یو سفر مهم درلود او د طالبانو لزینو مشرانو سره مهالته وکتل تاسو ویل چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړی وي هغه ژمنې څه شوې
ګټ چې موږ ته د سفر مسافین ډول باندې سندوی ویل شوی خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او تاسو په تماس کې ما او حتی هم دنن هم یو ډاکټر خور ما حتی د سلیکریټ ورته خوش خبري در کوم چې ما د سرکړ باندې جنکیان په یونیفورم کې د خواندي ولیدل او کنه په پښتنه او کله ما ته ویډیو ویل چې دوی د خواندو ته زیاما دا موضوع باید مطبوعاته ته ونوي ستر شي ما موږ بل چاره نه لرو موږ د نړۍ نه منځوي یو په اقتصادي تنکیاو کې قرار لرو
بل چاره نه لرو تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دې چې انتظار وکاو او راتلونکو ته هلمن وسو بل چاره نه لرو
نه دا هم یو ده اما زما مطلب دا ده چې پاته لدې چې خوانځي د جنو په مخ باندې خلاص شي او خزه د کار حق ورکړ شي موږ بلاره نه لرو چې د انتوان راوځو د اقتصادي تحریمونو نه راوځو دغه ستونزې او مشکلات سره چې خلک کوسور سره مخ دي چې په خپل ځای خانه مړې ډوډۍ نه لري د کار توانان فارغان وجود لري اما څنګه د کار اوسه نشته ده دغه تحریمونو دغه محدودیتونه دغه نړیواله انتوان افغانستان په حق سره کراوتلی شي چې د خوانځي په مخ باندې د خوانځي او د پانتونونو دروازې خلاصې کې د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل ټولنیز او سیاسي اقتصادي ژوند کې ډېر تخپل فعال ونده وخت ترلاسه کی او دا غوښتل دي چې د فعلی حکومت د مکلفیت د ذکر خويندې یا څه دې افغانستان نیمه ټولنه د اوطا تلنې می ټولنه د نیمه ټولنه د فالج کول سره کدا ټول تحریمونو انزوا په یوې خواته او په خپل داخل د افغانستان کې ته پاملر نه کو نو موږ ټولنه به یو فالج ټولنه
بیا هم زما غیادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل یو تصور کولای شي یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخت پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي انجنونو ته بل اخره
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عمل نه یو څه خواندي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې خو په کیسري علوم او تدریس کې یا په خانه نصاب کې تدریس کې دي ته په کتو سره زه دا امید لرم چې خواندي به ان شاء الله د خواندي په مخ باندې خلاص شي موږ تر اوسه پر ډیر صبر کړی دی او یو ورسته مکتب تلف کېدل دا نه جبرانی دون کېده مګر پرته لدی چې موږ انتظار وکړو بل د alternator هم نه لرو خو زه په دې امیدوار یم چې دا خوانتي به ان شاء الله د خوانتي په مخ باندې خلاص شي په کله شخصي خوانتي په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شي ویډیو ته امید شته چې او څنګه په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوی تدریسي تعلیمي کال کې خوانتي د خوانتي په مخ باندې خلاص شي
د جنو د تعلیم د حق فعال زرکا مليار وچی له ازادي رادیو سره خبري کوله
ازادي رادیو تلیرويش ساته له تاسو سره ده
په خوست ولایت کې د شیخ زاهد په هنتون د ژورنالیزم په هنځي یو شمیر محصلان وایي چې د په هنتون مشرتابه دوی ته ویلي چې د ژوندۍ موجوداتو د فلم او انزور د اخیستو په اړه د طالبانو بندیزونه په کلکه عملي کړی د ل ازادۍ رادیو سره په خبرو کې اندېښنه و خو دا چې دا بندیز د دوی سیرنیز چارې ټاکنې کوي او لګنستون سره مخامخ کوي د پروان او غزنی په پانتونونو کې ځینې محصلان هم تاییدوي چې یو شمیر محصلان د ژوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر له اخیستو منې شوې دي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
پر رسنیو خبر اعلانو د طالبانو د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو وراخو اوست زینو پانتونونو ماسلین وایي چې دوی هم د ژوندۍ موجوداتو له فلم او تصویر اخیستو څخه منه شوې دي. په خوست کې د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي د دریم کال یو محصل چې نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. دغه ماسل دا هم وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دغه پوهنتون ته د خپل روسي سفر پر مهال دوی سره په غونډه کې په توند لهجه په پوهنتون کې د ده په خبره په بشپړه توګه د شرعي احکامو د نه عملي کولو له کبله نیوکه کړې او ویلي وو چې په دې برخه کې ځینې اقدامات تر لاس لاندې لري. د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په یوویشتمه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د ولسمې مادې په دریم بند کې د زیرو یا سالارونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګول شوی دی. د تیرې اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ایف پی سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. له دې وروسته د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر یو شمیر ولایتونو ته د سفر پر مهال په ناستو غونډو کې خبریالانو ته د تصویر او ویډیو اخیستلو اجازه نه و ورکړل شوې. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه بندیز د رسنیو د ملاتړ سازمانونو غبرګون راپارولی خو په پوهنتونونو او عامو خلکو د دغه بندیز عملي کول په خپل ډول کې لومړنی هغه بلل کیږي. د پروان پوهنتون د ټولنیزو علومو یو محصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ځینو پوهنځیو محصلین د فلم او انځور له اخیستلو منع شوي دي.
کومه موضوع چې تاسو یاد کړه ځان ترې تازه خبر شوی. دوه درې ملګري مې د ژورنالیزم په پوهنځي کې درس وایي، هغوی په دې اړه راته ویلي خو د زیاتو جزئیاتو په اړه یې نه یم خبر.
د غزنی پانتون یو محصل هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دلته هم د ځینو پوهنځیو محصلینو ته ویل شوي چې په کلکه د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو په اړه د طالبانو بندیز مراعت کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په ځانګړې توګه د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ټینګار سره ویلي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون عملي کېدو ته ژمن دي. د ځینو سرچینو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو حکومت غواړي د دوی تر واک لاندې ملي تلویزیون په شریعت غږ راډیو بدل کړي چې یوازې به غږیزې خپرونې ولري، خو په دې اړه د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. اسرائیل نن وویل چې ملګرو ملتونو ته یې له انروا سره د اړیکو د پرې کولو د پرېکړې په باب خبر ورکړی دی. انروا د ملګرو ملتونو هغه اداره ده چې له فلسطیني کډوالو سره مرستې کوي. د اسرائیلو پارلمان تیرونه هغه قانون تصویب کړ چې د دې ادارې پر فعالیتونو بندیز لګوي. د اسرائیلو د پریکړې سخت خبرګونونه پرولې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت وی د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر اسرائیل گاتس په امر یې ملګرو ملتونو ته د اسرائیل او اندرا ادارې ترمنځ د سیوی تړون د پسخه کېدو خبر ورکړی دی. اندرا د ملګرو ملتونو هغه اداره ده چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې له فلسطینی کډوالو سره مرسته کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت د گاتس په حواله ویلي چې د ملګری ملتونو د دې ادارې کارکونکي د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 10 په وژنو کې شکیل وو او ډیری یې د حماس لپاره کار کاوه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. حماس د تیر میلادي کال د اکتوبر پر 10 پر اسرائیل په یو ناڅاپي برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 تنه یرغمل کړل. تر دې حمله وروسته په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوه چې لا هم ختمه شوې نه ده.
د اسرائیل پارلمان تیر اونۍ یو قانون تصویب کړ چې لمخې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا اندرا فعالیتونه په اسرائیل او د اشغال شوي بیت المقدس په ختیځ کې ځنډول کیږي. د اسرائیل د متحد هیواد د امریکا د متحد ایالاتونو په ګډون نړیوالې ټولنې د اسرائیل دا عمل غندلې دی. څارونکي وایي که دا اقدام عملي سي په غزې کې به بشري چارې ډېرې زیانمنې سي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې له اوو لسیزو راهیسې له فلسطیني سیمو او فلسطیني کډوالو سره اړینې مرستې کړې دي، خو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وایي غزې ته د بشري مرستو ډېره برخه د نورو موسسو له لارې رسېدلې ده. هغه ویلي د اسرائیل حکومت نړیوالو قوانینو ته ژمن دی او غزې تړانګې ته به د بشري مرستو رسولو اسانتیاو ته په داسې ډول دوام ورکړي چې د اسرائیل د وګړو امنیت ته زیان ونه وړي. اندرا او د بشري چارو نور ادارو د اسرائیل چارواکي غزې تړانګې ته د بشري مرستو پر رسولو کې د محدودیتونو په لګولو تورن کړي، خو اسرائیل دا تورونه رد کړي دي. د غزې تقریبا ټول 2 میلیونه او 400,000 وګړي د جګړې له کبله لږ تر لږه یو وار کډې کولو ته اړ شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچوي د 2020 کال له اگست میاشتې راهیسې له افغانستان سره 6.5 میلیارد ډالر بشري مرسته شوي. ځینې اړمنې افغان کورنۍ وایي سره له دې چې له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي یا هیڅ لاسنیوی نه دی ورسره شوی او یا هم ډېرې کمې مرستې ورسېدلې دي. په دې اړه نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي سرل دی چې په تیرو دریو کلونو کې چې په افغانستان کې وخت طالبانو تر لاسه کړای لړمنو افغانانو سره په بیلابیلو بشري برخو کې 6.5 میلیارد ډالر مرسته سوی، خو په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي بحران لا هم دوام لري. د اوچا د شمیرو لمخې له دې مالی مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر له 29 میلیونو ډیر دی. اوچا پرون یکشنبه د نومبر په 3مه په یو راپور کې ویلي چې د دغو مرستو ډیره برخه په 2022 کال کې رسول شوی چې 3.3 میلیارد ډالر کیږي. په راپور کې راغلي چې دوی د غمرستې پر روغتیایي د اقلیم بدلون له امله درمسته شویو طبیعي پیښو، اقتصادي کړکیچ او بېوزلي، د سیاسي بدلونونو له امله درمسته شویو زیانونو او د قحطۍ د مخنیوي د هڅو لپاره لګولې دي. دغه ادارې د بېوزلۍ او بشري ناورین په کمولو کې د نړیوالو مرستې اغیزناکه بللې او زیاته کړې ده چې افغانستان لا هم د طبیعي پیښو، د اقلیم د بدلون او جیوپولیټیکل بدلونونو له امله له ګڼو زیانونو سره مخ دی. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې که د نړیوالو له لوري د مرستو کچه کمه سي، بشري لاسته راوړنې به په چټکۍ له لاسه ورکړل سي او زیانمن افغانان به یو ځل بیا له زیاتو کړاوونو او زیانونو سره مخ سي. اوچا په خپل دغه راپور کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم قانون او پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د اغیزو په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې له دې عمله په هیواد کې بشري ناورین به لا پسې دوامدار سي. که څه هم د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د تیر په پرتله د دوامدار جګړو د نشتون له امله لری پرتو سیمو ته لاسرسی ښه سوی او بشري مرستو ته یې د اړمنو افغانانو د اړتیا کچه د پام وړ راټیټه کړې، خو ځینې بېوزله کورنۍ وایي لا هم مرستې نه دي ورسېدلې او له سختو اقتصادي کړاوونو سره مخ دي. د کابل ښار یوې اوسېدونکې او د 5 کسیزې کورنۍ سرپرستې ګلدستې ازادي راډیو ته وویل
چې طالبان راغلي ما د مرستې مخه نه ده لیدلې، شاید نورو خلکو سره شوي ما خپله مرسته نه ده لیدلې، نه په دا کلي کې څوک راغلي، خپله به د کورو کې زم کار مار کوم، دغه بچانو ته مې څه لږو ډېر راوړم چې دغه سام پې ساتلې ده خلاص، نور نه خپل مریضۍ ته رسېدی شم، نه خپل جوړۍ ته، نه د خپل د اولاد جامې ته رسېدی شم. نو ډېر مې اقتصاد ضعیف ده، کار ته نه پرېږدي، باندې خلک نه پرېږدي، نو خصوصا بیا زه یوه سیاسره زه بچې وم کمه.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یو اوسېدونکي عزت خان وویل
ملګرو ملتونو به دا دومره ډالر کومک کړي، خو په دې باندې د افغانانو ستونزې نه حل کېږي، ځکه چې ډېر زیات مشکلات کې خلک ډېر غریبۍ او بېچارۍ سره مخ دي. زه خو خپله یو معلم په حیث وظیفه اجرا کوم، نو شپږ نیم زره روپۍ معاش دی. په دې باندې د کور چرته کار کېږي، خو هغه ګزاره ده روانه ده، ورباندې لږ کومکونه دي، هغه دومره چرته رارسي څنا څه راورسېږي، هغه همداسې چې بیا په غوړي او که غوړي او که نور شیان هغه بیا په هغه ګیلاسونو باندې او په پاوکو باندې تقسیمېږي. نو په دې باندې د افغانانو مشکل نه حل کی.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې ویلي چې لا هم په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو زیات خلک بیرنه یو بشری مرستو ته اړتیا لري. خو له دې وړاندې او چا په 2023 او 2022 کلونو کې په افغانستان کې د 20.1 میلیونو وګړو او د غراس په 2021 کال کې بیا د 9.2 میلیونو افغانانو بیرنه یو بشری مرستو ته د اړتیا خبره کړې و. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاری اوج ته رسیدلې ده. د لوګي د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې د رواني اکتوبر په 14 مخبور سوی راغلی چې افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته سوې ده.
سبا د نومبر 15 د امریکا د ولسمشري انتخابات کیږي. اوس ول دا دی چې د دې انتخاباتو نتایج څه وخت معلومیږي. په دې اړه په څو شیبو کې معلومات درکوو. خو اوس یو بل موضوع، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاستونو د دولتي ادارو کارکونکو ته د امر بالمعروف د قانون پر بشپړ عملي کولو ټینګار کړی. دوی دولتي مامورینو ته ویلي دي چې باید د ګیرې د پریښودلو او په جماعت د لمنځونو ادا کولو ته جدي پاملرنه وکړي. په هرات او نیمروز ولایتونو کې یو شمیر دولتي کارکونکو ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې ځینې دولتي کارکونکي دا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت له لوري ورته ګواښ شوی چې که د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په بشپړه توګه پلی نه کړي نو له دندو به ګوښه او یا ونیول شي. هغوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د امر بالمعروف ریاستونو د محتسبینو له لوري پرې د ګیرو د نه پرېښودلو، په جماعت د لمانځه د نه ادا کولو او په جوماتونو کې د شرعي مسایلو د زده کړې لپاره په سهارنیو غونډو کې د نه ګډون له کبله فشار راوړل کیږي. په هرات ولایت کې یو دولتي کارمند چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ولایت جلسه پی ڈی سی بود،
په ولایت کې د پی ڈی سی جلسه وه. د هرات د امر بالمعروف رئیس په ګډون چارواکو پکې برخه اخیستې وه. دوی ټولو دولتي کارکونکو ته خبرداري ورکړ چې ټول شرعي او اسلامي قوانین باید پلي کړي او کدا سی ونه کړي نو له جدي چلن سره به مخامخ شي او کار به ترې واخیستل شي.
د هرات په گاوند نیمروز ولایت کې هم طالبانو د امر بالمعروف قانون په جدي توګه پلي کړی دی. په نیمروز کې یو دولتي کارکونکو وایي طالبانو په ورستیو کې د امر بالمعروف قانون د پلي کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې دي. هغه هم د نوم د نو خودلو په شرط ازادي رډیو ته وویل.
په امر بالمعروف انه هر روزه مثلا می اومد اداره
د امر بالمعروف کارکونکو کې هر ورځ دولتي ادارو ته د دې لپاره راتل چې څومره دغه قانون پلي کیږي، څوک ګډي پریکړي او څوک نه پریکړي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې یو مقدمه څلور فصلونه او 15 درش ماده لري د روان میلادي کال پاګس میش کې په رسمي جریده کې خپور او نافذ شو. په دغه قانون کې د امر بالمعروف محتسبینو ته دا واک ورکړل شوی چې کڅوګ د اسلامي شریعت خلاف خپل وختان جوړوي او ګیره نه پریږدي نو دوی باید مخاوني سي. په ورته وخت کې په دغه قانون کې همدار از راغلي چې محتسب کولای شي د هغې سیمې اوسیدونکي چې په ټولي ستوګه په جماعت لمونځونه نه کوي محکمې ته ور وپیژني.
facebook.com/azadiradio.
اوس به واوري چې د امریکا د ولسمشري د انتخاباتو نتایج کله معلوميږي. په داسې انتخاباتو کې چې په لږ توپیر سره روان وي او ان که مسله محکمې ته هم راجي شي، د رسمي رایو شمیرل ښایي څو اونۍ یا له هغه ډیر وخت ونیسي. د پوستې له لارې رایه هم د ټاکنو په ورځ او تر هغه وروسته پر مخکښو کاندیدانو اغیز لري. جزئیات صفیولله ستانکزای اوروي.
متحدو ایالاتونو کې د نومبر میاشتې لومړۍ سه شنبه د ټاکنو ورځ ده. نو آیا ګټونکي د ټاکنو په ورځ یا لږ تر لږه په سبا اعلانیږي؟ نه، داسې نه ده. ممکن ورځې یا حتی اونۍ وخت ونیسي تر څو ګټونکي معلوم شي، او که د رایو د شمیرلو په اړه قانوني ننګونې رامنځته شي کېدای شي ډېر وخت ونیسي. په 2000 کال کې کله چې جورج دبليو بوش د الګور سره مخامخ شو، ګټونکي 15 ورځې وروسته معلوم شو. پایلې ډېرې سره نږدې وې. بیا شمیرنه ترسره شوه او بالاخره سترې محکمې مداخله وکړه. بوش ګټونکي اعلان شو. برعکس، په 2008 میلادي کال کې کله چې باراک اوباما له جان مکین سره مخامخ و، یوه ورځ وروسته د اوباما بریا اعلان شوه. امریکایان هم د پوستې له لارې رایه ورکوي. دا د ډېرې پیچلتیا معنا لري. په ډیرو ایالتونو کې د پوستې رای پاڼې هغه وخت معتبر دي چې د ټاکنو په ورځ ولیږل شي، حتی که وروسته هم ورسیږي. په تاریخي لحاظ ډیموکراتیک رای ورکوونکي د جمهوري غوښتونکو په پرتله د پوستې له لارې ډېره رایه ورکوي. دا په دې معنی چې د لیګل شو رايو په شمیرلو سره به د رايو په عمومي شمیر کې بدلون راځي. نو که د ټاکنو پایلې سره نږدې وي او ترڅنګ په ورستیو شیبو کې د پوستي رای هم ورسیږي او قانوني ننګونې هم موجودې وي، ممکن د ټاکنو د ګټونکو اعلان ډیر وخت ونیسي.
قدر منوریدونکو د سره د خبری مجله پای ته ورسیدو. بل نیم ساعته خبری مجله فایزه ابراهیمی تاسو وړاندې کوي چې د استودیو ته راغلې ده.
سلام تک.